په کمه کچه باندې. خو که تاسو په دې وروستیو دوه کلونو کې وګورئ، اکثره هغه داخلي بې ځایه شوي چې دي هغوی بېرته ستانه شوي دي، چون هغه شرایط د ستنېدو چې کوم هلته دي دوی لپاره دا دي چې هغوی کولی شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغول وو دوی هلته پر ځای شي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنټ یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال اوږد مهاله کې ستونزې راولاړولی شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کېږي چې دغه کم کسان چې راځي د دوی دغه آیډنټیفیکیشن پروسس چې دی یا د دې هویت پیژندنې کومه پروسه چې ده دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې په لسګونو ترهګریزه ډلې الته چې دی په دغه سیمه کې چې دی فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنټ یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کوم ډول وي. نو د دې اقتصادي او هغه ټولنیز منفي نتایج چې دي هغه په افغانستان باندې بدون له شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېده لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی او دې لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیره څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دې اواخرو کې ورسېدل او د کرنسۍ یا د هغه اثارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظمه دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
هغې لپاره. مدفي صاحب، په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالرو کمې دي فعلا، او په روان کال کې دوی څه باندې 40 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه، بالکل نه، بالکل نه. ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی، د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو، مګر په منرالونو ونه لګو بندیز. او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تر 13 کلونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کومه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خود سیدا چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات به لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټول نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په 13 کلونو کې د دوی به ویلې چې په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو وویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه وویشل، حتی پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغوی خوشحالیان هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستري چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت باندې. کله چې په افغانستان کې انډستري جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته ځي دا بلدینه چې دی محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کوم نړیوال اړیکې او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست سر ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده، د چهارشنبې پورسې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نه شي ورسره هوارېدی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډېر سیاسیون، حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوشړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول، نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي. له منځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلک څه وایي؟
مونږ د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه، د هغه سره مونږ خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې وو، نو دا غوښ سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو، نو مونږ په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 ارب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د 1 ارب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان راوړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړله که پرس کا تاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی گیری دي، شاوخوا 3000 کنټینر دي، که دا نه را خلاصوي او دغه سې تاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغیزمن شي او ورسره ورسره کېدی شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې مونږه چا بهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو. او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان کپرس کا دا هر څه کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا، نو د دې سره هغه تړون هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي، ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه ده مرکزی آسیا سره، هغه د افغانستان لار ده. نو که پرس کا دغه هر څه کیږي، نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خطر تجارت خبره کوي او بل خواسته بیا دغه رویه ده، نو د سر زمونږ له تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابېږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته دې چې متفي صاحب ته ورشم، د بشر حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخې د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسدي رډو سره شخېدلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی.
زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالی دي، ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې دا خلک دې وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
بیرته د دې دوو هیوادونه چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخته وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخته وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې به هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې باعث کېږي چې نسې هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند پخپله په یو ډېر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه، چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده، یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او دا تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه وشوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی د یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه وکړه، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کومه پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري، دا تړلی دي له یو بل سره. او که چیرې په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې دی ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه معنی عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادلې لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزي آسیا ته ډېرې نږدې لارې لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغې کې کار شوی دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
په وروستیو کې ایران بیا هم تیاری شودل د سه چابهار په د افغانستان په واکه ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا ده، مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنټ کې، په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران غوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي تر څو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرښې په امتداد کې چې کوم قانونه میشتي، د دوی اړیکې ډېرې زیاتې ژورې دي. او دا ډیورنډ په کرښې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی، په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرښې دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي، دا چې د دې تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرره نشي.
مجلس صاحب ډېره مننه. مومن صاحب له تاسو مننه کوم او ریزونکو مننده یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید.
آزادی ملما
د آزادی ملما قدر منوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو په خبرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سپټلرون کې یو مخکخ شاعر کغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته خره اغلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب په چیرته یاست؟ د ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله د ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم. خوست کې کله دې تور وړي ورته وای د خوست له ښار نه داسې لس دولس کیلومتره لري دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هره لحظه یو بیل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو ناامیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږېږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و. شل پنځه کاله دېرش کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم. بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې. بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغوندو نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی. او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غوندې منظومې دي. د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي. د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې ډېرې لیکلي دي. دا مننه دي چاپ کړي خپل سیرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلی کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډیر وو شاعری مې هلته هم ډیره کړې ده اوس هم نسه چاپ کړي مې نه ده خو زیاته شاعري را سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینهوالو ته یې پاتې تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزی نه راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتنا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم په کې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ لپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهنیت او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي
او دا ولا ډېر مهمه پښتنه هم د خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکاناتو چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخته یو سل دانه کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې بې حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یوه نهیلي ده یو مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا یم د پخوا په څېر نشته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي ناصر کې هم لیکنې کړي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنې یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ په کې راولې یا کومې خبرې په کې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی په کینسته نو هلته باید سړی په ډیر لوړ تخیل باندې په ډیر عاطفي انداز باندې په ډیر مینه او په ډیر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هېڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه په کې نشته یا د قافیو له بنده په کې خلاصون دی خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی زه فکر کوم چې هغه تر مکافات شرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولینا فوق العاده رول لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس د انټرنیټ دغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واټساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي؟ نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوې دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. خو هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده. په هره برخه کې
په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دوروسته او لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیرې کمی شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مې وکړه د مراقبې خبره مې وکړه دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظمې نه دي د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران دغسې ګروپونه لري ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ راویسوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې په شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په چېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنی که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې را یاد شي یا بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله زه والله په خدای که به پوهېدم دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی و نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده له ښکلا نه هم خالي نه ده د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده یعنی دې سره زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی پټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی شي.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینهوال
یاستئ؟ ولې نه، په سترګو ده. همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ور سره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په کا جمهوریت او که اوس د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مې وکړه، د شعر په برخه کې که نه، نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان.
ګران اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
د شپېلې غږ زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو. د شپېلې غږ ماته زړه راولي هغه شپونکې کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینې اسپیرو خواب خړ دی ها چې پزړه کې آواز د شپې نه یې و ناس پړ دی لمدا غوټ بدلل اوس ترنه نه دی راشنه له هغو نه نه ماشومان د کلي د نه قلم جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راته دي نغمې د شپېلې څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګړو شرنګ پسورو تالو او پسیرو پو بامام کلبم چه گلان داما لبارام یوڑا دیو ترابام ما با شڑھر پر بسی رات مشرام ببی ولی جاڑی داخو کی سادا چریکیا خو ندی خوط سلی با زمان کی دلا پوری ہوں ڈیر چپ کو سارا بدرے کا پھرے پر پسے بندے دروازے اوکھے دکلی چنے ورتا ناستے وے پمینا پشاو بدرے جمالا دوزر و جامو کے پادا گڑے دا کلب مسکوا او کلا بخندا گڑھے دا زما ترخوا ہم راغا ما یلا سنا دو زرو پجامو وغل دخخ لمنی پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکا ورخم دو وطن لکا دشاکو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرر بدن ما جان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې لجیبا یو پوست او نرم د سمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ او مخ نشه د شوا یو خوشبو په کې چې سر نرگس په سینه را سیدل چه دلوان گلوی بازار یه دکو گرد هم نوو زبی حسید و مربان چه یو پیخ وشوا بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا او پاس بچت که درنال دریچه واتا پرده مین سیف الملوک بس بین میدان پاتشو خلق ویل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑی دوسپنی چپلی جوڑی بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوسپنی چپلی چک بی خلق بوی چی تاسی نبوی گی تر کوی قاپ پر دیر علا پکی او جوڑی دوسپنی چپلی جڑی گی کوئی دعا بھی چمین ملوک بدرائی کا پیرے بیا راولی دما شمانو دعا گانے خدای تخی ور لگی مونگ ما شمانو کڑے تنا کے زبے پڑے رو ڈے رو دعا گانو باندے بیا دا سی چل پا مونگ ہم وشو چمون دکلی ما شمان شو بیماران کا پیرے رو سے د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره را غلی پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفا دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغما بس بس بگمه پا یو تکس پی نشپک بام بام تو خطلو بس بس بگمه پا یو تکس پی نشپک بام تو خطلو لطیر درد یشپیلی تور برو یو سوه لوه لغدن اسپیلی خلق ویل چه دشپیلی آواز با تر کوئی قاپا پوری ورسیدی او حقا ورکی خاپیرے بلا سنی ولی بیرتا کلیتا پیارا ولی کلیتا پیارا ولی زڑمی لسنگ منزی پخوخو تڑھنو خو دشکلی غرگ ماتا لڑا ولی